د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې اوساته خبرونې مطالب: نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. په ناروې کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو د تیرو دریو ورځو د خبرو پر نتایجو د یو شنونکي نظر پوښتو.
د ناروې حاکم ګوند اوس دا سفر خو د ډیالوګ د پایل لپاره خو دا سفر په دې مانا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي.
آسیایي پراختیایي بانک له افغانستان سره 200 میلیون ډالر مرسته کوي.
د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي.
او په افغانستان کې د کورونا د نوې بڼې د تشخیص په برخه کې ستونزې.
یوازنی موږ ستونزې په دې اړه کې لرو چې په اومیکرون تشخیص لپاره موږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه موږ ته تشخیص کو.
نور مطالب او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. لومړی په مخکې خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. برېښنا شرکت له ترکمنستانه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکوي. او په ایران کې یو فرانسوي سیلانی په 8 کاله وته میاشتې بند محکوم شو. بشپړ خبرونه: د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارد ترنچارد اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 3 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لوی لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي ولسوالۍ کې له غرنه کاني خوېدلی و چې لارې بند کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې 4 ساعته هڅو نه وروسته دا لویه لاره د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. له دې مخکې د فواید عامې وزارت له خلکو غوښتي وو چې د دوی تر راتلونکي خبرتیا د پر دې لاره سفر نه کوي. تېره اونۍ هم د وریښم تنګي په سیمه کې پر سړک له غره کاني ښویدلی وو چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووژل. د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برېښنا د وسلېدو خبر ورکړی. تر دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برېښنا کمه شوې وه. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندي بیګا پر ټویټر ولیکل چې له منځنۍ آسیا څخه د وارداتي برېښنا د کمیدو له کبله افغانستان د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ شوی دی. ښاغلي میوندي په یو غږیز پیغام کې وویل:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایه کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
میوندي زیاته کړه چې ښایي اوس کابل خاریان د برېښنا له ډېرې لږې پرچاوي سره مخامخ شي. د ازبکستان وارداتي برېښنا پرون سهار وروسته له هغه پر افغانستان کمه شوه چې د چارواکو په وینا تخنیکي ستونزې پکې پیدا شوې. ټاکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمر لوبډله سبا د نړیوال جام سیالیو په کوارټر فاینل کې خپله لوبه د سریلانکا په وړاندې ترسره کوي. د ویل چې افغان 19 کلنو لوبډله د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې پایله به هم د افغانستان لپاره مثبته وي.
د یو ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مې به دوام وکړي. لبلی خوا پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماتې ورکړه او د لوبو د لړۍ 3-0 پر وړاندې وګټله. د لوبې د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شوې. لازده رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې یو فرانسوي سیلانی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 28 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدیځ سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فیلیپ والنت په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي مسکو ته به ډېره ګرانه تمامه شي. ښاغلی شولتس خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي که روسیه برید وکړ نو څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتس په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو پر ټلیفون خبرې وکړي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو ویلي و چې روسیې د اوکراین پر پولو شاوخوا 100,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي او دا ویره یې رامنځته کړې ده چې پر اوکراین برید کوي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په پاتې خبرونه کې تاسو د راپورونو اوریدو ته رابولم. ورځو لومړی موضوع راخلو. نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یو غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په تیرو 3 ورځو کې په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره رسمي خبرې وکړي. طالبانو تمه لرله چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو په تړاو خبرې وشي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوی ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انیکن هویلټفیلد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. داخلي هویلټفیلد هیواد له تیرو 3 ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یو پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ یې د اروپا، امریکا، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرونی د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونی غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسیدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشې کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من و چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایکلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لرې کړي. خو لویدیسی وادونه د بندیزونو تر لری کېدو مخکې له طالبانو غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د شوسو انجونو د حقونو درناوی وکړي. یان اګلند پرون په اوسلو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده. که موږ نجونې تعلیم ته پرې نه ږدو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهی شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یوه تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره هم دا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په نیویارک کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې په اړه جزئیات مو اورېده. اوسلو ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د پلاوی تر سفر مخکې په ناروې کې حکومتي چارواکو د دې سفر ملاتړ کاوه او ویلي چې طالبان پر کابل واکمنان دي او باید خبرې ورسره وشي. خو د ناروې اپوزیسیون ګوندونو پر دې سفر اعتراض درلود. د تیرو درې ورځو له غونډو وروسته په ناروې کې وبخې د طالبانو پر وړاندې مخالف نظرونه مخالف پاتې شوي او که بدلون پکې راغلی. احمد شیبر په دې اړه په ناروې کې میشت د سیاسي چارو شنونکی عیسا ستانکزای پوښتلی.
د ناروې حاکم ګوند خصوصا د ناروې خارجه وزیره دا وایي دا سفر ښه و د ډیالوګ د پیل لپاره، خو دا سفر په دې مانا نه و چې طالبانو په رسمیت وپېژندل شي. خو دوی وایي چې تر ټولو مهمه خبره اوس لپاره د بشري مرستو او د نجونو حقوقو او د ازادۍ او د مدني فعالانو د فعالیت او خصوصا د مدني فعالانو د فعالانو د کتنه ډېره مهمه دي په نظر. د دې په مقابل کې مخالف ګوندونه او ځینې هر چارواکي په تیره بیا هغه عسکر یا سایمنصبان چې په افغانستان کې وو د هغوی نظرونه هم مطبوعاتو راخیستي چې ډېر زیات خوابدي و په دې چې خصوصا د انس حقانی نوم چې کله په دې لیست کې را شامل سو نو ډېرو غبرګون په دې وښوده، ځکه چې خبریال چې په سرینا هوټل کې پخوا د حقانی شبکې په حمله کې وژل شوی و، دوی وایي چې د حقانی ورور په دغه سفر کې باید موجود نه وای. حداقل حتی په دې هکله د ناروې د صدر اعظم نه پوښتنه وشوه. هغه وویل چې په دې سفر کې مونږ د لیست نه وو خبر، مونږ صرف پوښتل چې طالبانو یو ډله راس د ډیالوګ پرانستل شي او دا زمینه برابره شي چې مونږ بشري مرستې وکړو او یو ډیالوګ له طالبانو سره پیل شي، ځکه چې دوی وایي دا اوس یو واقعیت دی چې طالبان هلته واکمنان دي.
د انس حقانی مسله بیا په غونډو کې یاد شوې ده او کنه په غونډو کې دوی دا ګیله نه ده کړې رسمن، یعنی په رسمي شکل؟
د ناروې ډیپلوماټانو، مخصوصه ډیپلوماټانو، ډېر تم رتبه ډیپلوماټانو چې افغانستان سره کار لري، دوی سره غونډه وکړه. ډېر توجه فوکس په بشري مرستو، د نجونو په تعلیم او په دې مسلو دی د ناروې د رسنیو په وینا. خو له کومې ورځې چې انس حقانی لومړي ځل لپاره په تیاری کې تاسو وایئ د هوټل کې چې کله دا روستره یک شخصي څه دغه وروسته انس حقانی په هیڅ رسنوي کې چې دوی فلمونه خبره کړي عکسونه خپل هغه نه دلیل سوای کېدای شي دا احتمال هم شته چې دوی ورته دا تجویز کړي چې انس حقانی د رسنوي ته نه راوځي یا چېرته، یعنی محدود کړی وي. کېدای شي حتی ځینې نامعتبر ورځپاڼو لکه ناروې ای بی سي دا دا ویل چې یو افغان ته د انس حقانی په خلاف پولیس ته یو شکایت هم ثبت کړی ده. او په دې چې خصوصا د دې ژورنالیست پلویانو یا ژورنالیست فامیل هم په دې ډېر خفه اوسي، ولې داسې یو څوک چې انس حقانی د حقانی شبکې چې د بونګ یو ژورنالیست وزنی دغه دې سفر کې وي، نو هغه ډېر نه ده مطرح سوی.
د ناروې حکومت چې د دې سفر بلنه یې ورکړې وه، هغوی تر غونډو وروسته څه وویل چې دا سفر بریالی و؟
هغوی ویل سفر په دې بریالی وو چې مونږ له طالبانو نه ځینې ژمنې واخیستې چې خصوصا ډېر تاکید په دې وو چې نجونو مکتبونه به ډېر زر پیل سي په ټولو ولایتو کې. دا ډېر دوی ویل دا ډېره مهمه خبره ده او د بشري مرستو لپاره دوی وایي مونږ خبرې وکړې چې د بشري مرستو لپاره اسانتیا برابره سي. خو بیا هم د ناروې چارواکو تاکید په دې ده چې هیڅ وخت به دغه مرستې مونږ مستقیما د طالبانو حکومت ته نه وسپارو. څار یوه ډله به جوړېږي په کابل کې، داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې مرستې د هغوی طریقه مستقیما خلکو ته ورسیږي. یعنی تر اوسه پورې دوی په دې باور نه دي چې طالبان دې دغه مرستې ترلاسه کړي په خپله، ځکه چې په طالبانو دا اعتماد دوی لا هم نشته دی. فکر کوم طالبان ته اوږده لاره پکار ده چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړي.
په ناروې کې میشت د سیاسي چارو کتونکی ایساس تانکزای و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره په زیاتېدو دی. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې پر کووید 19 ناروغۍ اخته شویو ډیرو نویو ناروغانو کې د اومیکرون د کورونا وایروس د نوې بڼې نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
شکریہ چې تازه لته په هنځي فارغه سوي. وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کرونا وایروس اخته سه. نو موري چې پلاری په افغان جاپان روختون کې بستر کړای وای، د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
اوه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي، تر منه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبره ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کرونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کرونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوه اونیو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل د وایروس مثبت پیښې اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دي. چې موږ چې څومره کیسونه اوس چې موږ ګورو، موږ که 50 خلک موږ ته راځي ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم 40 نه 50 پورې مثبت پیښې وي. موږ پرون میګا د وو نوې بستر شوي ډېر وخیم یا شدید وضعیت کې موږ سره بستر شوي دي، چې دغه د بستر شوي خلک ارقام هم ډېر زیات جګ شوی. هغه کم یوازینی مونږه ستونزه په دې غو کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوینسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږه تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي کته هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنۍ مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو له لارې عامه پوهاوی لوړ کړي ترڅو خلک د مخکې په څیر د وایروس جدي ونیسي. د ننګر هر اوسیدونکو ګلالی غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري. فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبرنامه مرزي ولري، خه تبلیغاتو کې پر رسنو کې ترسو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونیسي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوه اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامه روغتیا وزارت د تلاش کړي چې کرونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندې کړي. تر اوسه پورې د 8 اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات، موږ تر اوسه پورې د 10 اشرف خانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلو یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړم او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ولایتونو کې جوړېږي. د عامه پوهاوي کچه موږ لږ څه لوړه کړې ده، هم د وزارت د اطلاعاتو نه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 1,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 44,522 بېرته روغ سوي او 609 نور بیا ترې مړه سوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمېرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2,304 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له درېیمې څخه د 2020 کال د همدې میاشتې تر 24 نیټې پورې د کوویډ 19 1,950,602 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر څخه 1,393 تنه ترې مړه سوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر 28 نیټې پورې په دغه هیواد کې ټولټال 5,046,045 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنې ته.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د هغو پخوانیو کمانډو پوځیانو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی اے له خوا ملاتړ کېده. ورځپاڼه د خپل پرونی مطلب په پیل کې لیکي د کمانډو دغه پخواني پوځیان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په همکاري کې کلیدي رول لوبولی وو، په متحده عرب اماراتو کې د امریکا ویزو ته انتظار دي. لیکوال په اګست میاشت کې د داخلي یا له افغانستانه د خلکو د رایستلو عملیاتو ته اشاره کړې چې پر مهال یې له ځانمرګو بریدګرو او نورو خطرناکو کسانو د کابل هوایي ډګر په خوندیتوب کې امریکایي پوځیان یوازې نه وو، بلکې د افغانستان د ترورزم ضد هغو ډلو یې مرسته کوله چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لخوا روزل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه کمانډو پوځیان د تخلیه د عملیاتو تر پایه په افغانستان کې و چې د خلکو په وروستۍ ډله کې له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم شاوخوا 80,000 افغان پناه غوښتونکي امریکا ته ورسېدل، خو د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمن په سلګونو افغان کمانډو پوځیان او د دوی د کورنۍ غړي لا هم د متحده عرب اماراتو د کډوالو په کمپونو کې راګیر پاتې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلي اونۍ په میاشتو واوښتې او د امریکا د استخباراتو له ملاتړه برخمنو پوځیانو ځینې وایي چې دوی داسې احساس کوي چې هېر کړی سوي دي. دغو کسانو ویلي دوی د تخلیې د پروسې د ګډوډۍ قرباني سوي چې پر اساس یې ځینې افغانان په چټکۍ امریکا ته ورسېدل، خو ګڼ نور لا هم پاتې دي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دوی پر دې کار کوي له دغو پخوانیو پوځیانو ځینې امریکا ته ولېږدوي. طالبانو د دوشنبه په ورځ ویل چې په مزار شریف کې هغه 40 کسان نیولې چې د دوی په خبره غوښتلې د حواله لارې په ناقانونه توګه له افغانستانه ووځي. بلخو امریکا یو ور بیا له افغانستانه د تخلیه پروسې د پیل په هدف د قطري الوتکو د الوتنو پر پیل چنګار کړی دی. ډیلی ریکارډ ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خپرېږي د 14 کلن آریا بوستانی په نوم هغه افغان الاصله سکاټلندي په باب لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بسپنې یا پیسو په ټولولو کې همکاري کړې ده. د آریا بوستانی پلار 40 کاله مخکې له افغانستانه سکاټلند ته کډه سوی، خو د هغه زلمی زو چې په دغه هیواد کې لوی سوی لا هم په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستې سوچ لري. دغه زلمی توانېدلی په سکاټلند کې د طبیعي آفتونو اضطراری کمیټې د بسپنې په ټولولو کې همکاري وکړي. دغه خیریه اداره چې هڅه کوي په افغانستان کې د روان بحران په وړاندې د مبارزې لپاره پیسې ټولې کړي، توانېدلې چې په یوه میاشت کې په سکاټلند کې 3,000,000 پاونډه او د بریتانیا له نورو برخو 2,000,000 او 900,000 پاونډه راټول کړي. د ادارې روان ژمی په افغانستان کې هغو میلیونونو خلکو ته چې د لوږې، وچکالۍ، شخړو او د کورونا اوبا له کبله له ستونزو سره مخامخ دي د بسپنې ټولولو پروګرام پیل کړ. د ډیلی ریکارډ په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې د روان بشري بحران له کبله 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د مړینې له خطر سره مخامخ دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام 95.5 څپه په لویو ښارونو کې او په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د آسیایي پراختیایي بانک له بې وزله افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونه میلیون ډالرو مرستو ژمنه کړې. د طالبانو حکومت د دې مرستې هرکلی کړی او ویلي دي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. د دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
آسیا پراختیایي بانک له افغانانو سره د 415 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا د مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیایي بانک مرکزي دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا مرستې به د خوراکي موادو پر رسولو، د روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 23 میلیونه افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیایي بانک له اعلان شوې مرستې به 135 میلیونه د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي څو له هغو بې وسله افغانانو سره چې په کرهڼې بوخت دي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ترلاسه کړي څو 15.3 میلیونه کسانو ته په افغانستان کې روغتیایي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10,000 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیونه ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د دې مرستو له لارې به بېوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تر 600 میلیونه ډیر ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی و. خو دوی ټولو ویلي دي چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیایي بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د ویش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت ګام ده. د اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې به مصرف کیږي.
مجاهد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته سږ کال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو د سهار له او د مخم تر او ورځې د اونۍ خبريږي. ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زموږ پیغام ثبت کړي څو څو ځلین پیغام پرې ایښی دی زموږ پیغام ولې نه نشتوي. موږ ویل چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي. دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ راڅخه واسو خپل کارتونه لرو کارتونه ورته واړو بیا موږ د طالبانو وایي چې دوی نشته باد راسه چې بیا دوی نشته باد واسو بیا دری نشته باد راسه ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانو وروره دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري یا دې څوک موږ سره وکړي یا دې موږ ته خپل معاش راځي کی نه راکوي خو یا دې روچ او راته راکوي یا دې بیا تر ازادي راځي څه مننه ده خپل تمام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایدینو کنه نه اندګې په تماس کې موږ سره ګرانو طالبان ورونو ته دا ده چې مایدینو له خوا ډېر سخت ګلان لته سنه کیږي ځکه چې تیر سره غنی کوه چې هر ځکه کومه کونه وړل د ماجدین له ریاست نه اوسه طالبان خپل نظامیانو ته ورکوي، نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو دوم دغه نور کومکونه که دا مو خاصو دپاره یونیسف یونیسیار ورکوي، خو ښو تر خلکو دی پکاراو دی کاری او بیا دلته ستنه دی یالو خاصو به کوچی چې دې کومه پر سره کوي. دغه حق له غنه هم ته وچو غواړم او سخت ګلم ول یونیسف او یونیسیار نه کیږي، ځکه چې دا یو مړ ډوډۍ څنګه باندې و سل ټوکې کوي او دې پکاراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو دا شیبه د سهار 8:30 دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. د دې ادارې مشر وویل چې دوی کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره رسوي. د طالبانو حکومت د کابل جلال آباد د لویې لارې د پرانیستو خبر ورکوي. پرون مازدیګر د کابل په سروبي سیمه کې لغره څخه کاڼي ښویېدلې وه چې دا لارۍ بنده کړې وه. د طالبانو د حکومت ویان پر ټویټر لیکلی دی چې له څلور ساعته هڅو وروسته د لویې لار د شپې په شاوخوا 8 بجو د ترافیک پر مخ خلاصه شوه. د افغانستان برښنا شرکت له ترکمنستان نه کابل ته د برښنا د وسلېدو خبر ورکړی. له دې مخکې افغانستان ته د ازبکستان وارداتي برښنا کې کموالی راغلی و. تکل شوی چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډلې دې لوبې ته ښه چمتووالی نیولی. د ایران یوې محکمې یو فرانسوی سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. او فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر پرون د جرمني له صدر اعظم سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅکله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغه زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. د ازادۍ راډیو خبرونو ته غوږ یاست. قدرمن اوریدونکو، د راپورونو د برخې پای ته رسیدلی یو. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم چې اسدالله لودین چمتو کړی.
ازادۍ او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خپریږي، نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خپرو. له کوم چارواکي سره مرکه نه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځئ چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
بلی، السلام علیکم. د کندهار سمې اړیکه نیولې ده او خدای دې وکړي چې زادې راځي. زموږ پیغام ثبت کړي، څو څو ځلین پیغام پرې ایښی دی. زموږ پیغام ولې نه نشتهوي؟ موږ ویلی چې ولې زموږ د مایبینو پیسې نه ورکوي؟ دلته موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو چې موږ رایڅټه واسو خپل کارتونه لرو. کارتونه ورته واورو بیا موږ ته طالبان وایي چې دوی میاشتې بعد راځه، چې بیا دوی میاشتې بعد واسو، بیا درې میاشتې بعد راځه. ولې موږ ته پیسې نه راکوي؟ ګرانه وروره، دا زموږ پیغام نه شرکه چې دا مسلمانان یې واوري. یا دې څوک مکر سره وکړي، یا دې موږ ته خپله معاش راځي کې نه راکوي، خو یا دې راوچو او راته راکړي. یا دې بیا تر ازادي راځي څخه مننه د خدای په نام.
زه هدایت الله د میدان د ولایت مایبینو کننګاینده دی کو تماس کې. نو سره ګرانو طالبانو ورونو ته دا ده چې مایبینو له خوا ډېر سخته ګیلم له تاسو نه کېږي، ځکه چې د اشرف غني په وخت کې به هر ځکه یو کومکونه وړل د مایبینو له ریاست نه، اوس یې طالبان خپلو نظامیانو ته ورکوي. نو دا دومره څه ګناه ده؟ دا د یو
دوم دا نور کومکونه کدام خاصه د فاره یو نصف یو نسیار ور کوي خو خاطر خو کده په قراو د کاری او د عدالت استونه د یو خاصه په کوچي جنادي کومه سره کوي دغه حق له غنه هم ته وجه غواړم او سخت ګلم یو نصف او یو نسیار نه کیږي ځکه چې دا یو مړ ډوډۍ څنګه باندې و سل ټوکې کوي او د قراو تر هغه کور نه رسېږي ته خانو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګور د بیکوندی د ولایت خبره کوم د غمپور په سیمه کې سادیش کار کیږي موږ ځکه غصب شوي دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسو یو موږ ډیرې خراب شوي دي موږ مسجدونه خراب شوي دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسې کوم پاک ونه رسې موږ د نورو مشکلاتو سره مخ و سلام
ناول دا آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې خواهش مو دا د تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته و درېدل او سړی ته ویل و دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زمکه ولوي د بیا وینې پیروانې موږ جیت کښې په خانې ته مې ور نو ورته خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ دا کارونه مه کوئ او نور څه وکړو د وطن نه کوم خوالاړ شو چېرته وتښتو د دوی د لاسه د خدای او قرآن ته وګورئ
السلام علیکم د کندهار د ولایت څخه تاسو یو څو خبرو ثبتوو چې د سپین بولدکه صحیح وو پر ضلع مجاهد مې سلامونه وایاست چې تا ادر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندېږي اوس هم فلحال هغو پیسو باندې سودا کېږي او هغه پیسې چلېږي او افغانۍ دې ورځ په ورځ د کاره وایستله ولې دا امر نشو قبول راګیا وو نو ستاسو خواهش کوو چې دته زموږ دا پیشکش پیش کوي او د ده څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نشو قبول ټول در بدره خلک هېڅ نه لري ورځ په ورځ افغانۍ ویږي
سلام تاسو ته سلام رادیو آزادی کارمندان و کارکنان ته سلام وایم خودم خوشحال و کامیاب لره هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله یې په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی غصب ظلم استبداد به عدالتی ده زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی ظلم استبداد جاسوسي د بیت المال غلا کول او د بې عدالتیو د بېکفایتو خلکو مخامو تر سوال دغه دیموکراسي ده
السلام علیکم د زابل دی ولایت څخه اجاز ولی دغه پیغام د ازادۍ راتو ته پرېږدم لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جعام راټول کړی و اسلامي مربوطتونه ورته ویلی سي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټول یا د لګي د پاره یا د یو ډلې د پاره ټول افغانان ورته ما چوي له کفار سره دا غوښتنه کوله داسې دي په خپله مسلمانان دي ځان مسلمان بولي د اسلام یو غټ هېواد یې بولي مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي د دوی په پښو کښې ځانونه اچولي دي زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوئ دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کې توسې
د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي سردار محمد ملي کې وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالی محمد ګل محمد او قزاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړې دي، په اړه یې هېڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، من نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژم. موږ د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو سره د هیله اوارزه ده چې مکتبونه علاقه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول، خدای دې چې په مکتب کې ماشومان یو زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مرداري پکې پرته ده، حیوانان وزي نه وزي. موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاس کړي، او کمینارۍ او که سبنا مکتبونه یې باید لاس کړي، او د نړیوالو سمو دا خواهش چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دې مکتبونه اعلان کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، رنګ بیرغ موږ غواړو، مسلم بیرغ نه غواړو، موږ د خپل پخوانی رنګ بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلو د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ د څو ورځو کې استعمال لیدلی دی یا پېژني. نو هله ارزونې دا چې زما پیغام نشر شي. وسلام
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنګرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډې ګډانګ دروازو په پاټکونو چاکستنو ناستې. دغه سیاست نه بلک تېر شو، عاجزي او کمینی به وکړو. د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روحاني پرېږده، همدا وصیت بس دی که پوهېږي په دې، که چا که عاجزي چا غوره کړله تر منزله برسېږي په دې. والسلام علیکم. زما محترمو مشرانو ته دا هیله ده چې مرتنا هغه مفسد خلک، هغه متکبر خلک چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی، باید د لرې شي صحنې نه.
سلام علیکم، زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسې ټولې رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه ملپه مغورولې دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې، چې نه څوک مري، نه څوک زخمیانېږي، څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېغرضه عام سړی محمدین کوچی تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم. عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپله لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومکونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې له یو کور 40 نفر هم نیسي، له یو کور 40 نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د موږ ته بېخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یمه، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه نیم کله په غزنی کې مهاجر وم، د قلیجاوس په شرک کې پروت وم، هېڅ چله ما سره کومک نه وکړه. څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي دلیم داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه د پښتانه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو، خدای دې وکړي چې دا د موږ پیغام نشر کړي، مننه له د ازادي لره د چ نورې لارې مختنه د پاتاتي مجبوري وو که دولت هم واسطه واسطه بازی وو که دغه اوس دې مسته واسطه بازی د سیار هغه ته ما مینو د موسسې ته طالب ولاړي طالب ولاړي خونداغ سره کشهي د ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دا راغلی یا چې خپل خپلوان نیسي اتې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو لپاره غلیو ټلیفوني پیغامونه څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبدالهادی و الفتن د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومی ازی شخص د ازادي رادیو سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د غزا د سی وی پی سی چې وسیو سلو اتیا میلیون ډالر WP ته ورکول کی